لري او زنم بیا دلاره د تک مصارف نه لري اړوندو بنسټونو دا غوړي چې د خلکو سره د عاجل مرستې کومه کوشش
د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګورا ډي سي می اوسیدونکو محمد الله هم موبایل د کندهار ولایت دوه اوسیدونکو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ورته وضعیت بیان کړه. وی ویل چې خلک د نښتو له امله له سختو کړاوونو سره مخ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو نږدې ځینو رسنیو له دې ډلې حریت راډیو د پنجشنبه د ورځې سهار راپور ورکړ چې پاکستانی جیټ الوتکو د افغانستان د خوست ولایت ځاځي میدان ولسوالۍ او همدارنګه په کندهار ولایت کې بمباري کړې دي. دغه شان د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون هم راپور ورکړی چې پاکستانی ځواکونو د چهارشنبه په ورځ د زابل ولایت په شلمزو ولسوالۍ کې پر عامو افغانانو ډزې کړي چې ځینې یې په کټاپیان او ګڼې کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ ایستلي دي. د یادونې ده چې د دې نښتو دوام د ګڼو نورو هیوادونو او سازمانونو په ګډون د ملګرو ملتونو اندېښنې هم راپارولې دي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک د چهارشنبه په ورځ نو وخت نیویارک کې د یوې خبري غونډې پر مهال خبر اعلان وته وویل چې دواړه خواوې باید زر تر زره تاوتریخوالی ودروي او د ملکی وګړو ساتنه وکړي، ځکه په خبره یې دې نښتو اړمنو ته د مرستو رسولو لړۍ بنده کړې ده. خو پاکستانی ډان ورځپاڼې راپور ورکړی چې د پاکستان د وسلوالو ځواکونو مشر عاصم منیر چې په وزیرستان کې د پوځ له مرکزي دفتره یې لیدنه کوله د جګړې په دوام یې ټینګار کړی او ویلي دي تر هغه به سوله رامنځته نه سي تر کومه چې په خبره یې افغان طالبان د یاغیانو ملاتړ بند نه کړي. پاکستان افغان طالبان د پاکستان د حکومت ضد تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي پر ملاتړ تورنوي، خو د طالبانو حکومت په وار وار دا موضوع رد کړي او ویلي دي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي.
د افغانستان او پاکستان له شخړو سره هممهاله په پاکستان کې یو ځل بیا پر کډوالو باندې کړي تنګ شوې. جزئیات به په دې راپور کې وورو.
په پیښور کې د افغان قومونو د شورا یو مشر عبدالغفار خان مشال ریډیو ته وویل چې دا ځل افغان کډوال په لومړي وار ډیر سخت وضعیت سره مخ شوي، پولیس یې نیسي او جیلونو ته یې اچوي.
په هر صورت باندې دغه اوس حالات چې کوم دي د ټولو تیرو وختونو نه بدل دي. یو خو دغه کالونی مهاجر په صورت کې سره سره چې دا اوازه د دو دخلې د ادرس نه خوريږي، دې سره په څنګ کې دا د جنگونو حالات هم تاسو په خپل ګوري چې ډیر په تیزی سره روان دي. کله د دوه ټکونه په افغانستان باندې او کله د افغانانو گزارونه په پاکستان باندې، دا هم یو غټه ستونزه د افغان مهاجرینو لپاره ده. کله نه چې جنگ شروع شوی تاسو ګورئ په هر تانه کې، یعنی دوته ټارګټ ورکول شوی چې تاسو باید سلو پوری افغان مهاجرین ونیسي او تانو ته راولي. نو که په بازارونو کې وسره مخ نشي کمپونو ته پسې ورځي او حالات ډېر څنګه دي.
یو بل مشر اسمت الله توخی ویل چې افغان کډوالو دلته ډیر په لویه کچه کاروبارونه دي او پولیسو له پکار دي چې ناسم چلند ورسره ونه کړي او د خپلو کاروبارونو راغونډولو موقع ورکړي.
منګه دلته وڅل ویخ کاله کاروبار کړی دا روزګارم دا دکانونه هم دي، د خلکو کارخانې دي، د خلکو پلازې دي، دلته جایدادونه دي. دا منګه لګیا یو د ورځې زمنګ سوداګان نه کیږي، منګه هغه زړې پیسې راوباسو او دلته د ورځې مهاجرین لسوالا نیسي، هغه عدالتونو ته چالان کی، عدالت بیرته پریدي. حکومت خو ډیره فراخه سینه ولري، حوصله باید ولري. مهاجرونو څه بد کړي دي چې دومره بد وضعیت له مهاجرو سره کیږي؟ او لکه ګډې واچي گاوډو ته والته بیا چالان کی عدالت ته، خزی او ماشومان بچی دلته پاتې سي، دکانونه کلاو پاتې شي.
په داسې حال کې چې له تیرو څو ورځو راهیسې د تورخم په شمول په یو شمېر سرحدونو باندې د پاکستان امنیتي ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. تورخم پوله د افغان کډوالو لپاره تړل شوې ده، خو د دې باوجود ورسره د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی د دفتر ویاند ریاض خان مشال ریډیو ته ویل چې تر اوسه دوی په دې لړ کې کوم نوټیفیکیشن نه دی جاری کړی چې د افغان کډوالو د گرفتارولو لړۍ دې تر هغې ودرول شي چې تر څو په تورخم باندې موجوده کړکېچ نه وي ختم شوی. د مارچ په دویمه نیټه شپې مهال په ټولنیزو رسنیو باندې داسې خبر رونا خپاره شوی وو چې پولیس د افغان کډوالو گرفتارولو نه ډډه وکړي، خو د خیبر پختونخوا د پولیس وایاند دا خبر رد کړ. پاکستان 2023 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې د غیر قانوني غیر ملکي وګړو له دې ملکه د وستو منصوبه عملي کړې. لومړۍ مرحله کې بې اسناد افغان کډوال د چمن او تورخم له لارې افغانستان ته ستانه کړل. بیا یې په 2024 او 2025 کې د اے سی سی په نوم کارډونه لرونکو او پی یو آر په نوم کارډونه لرونکو افغان کډوالو د وستو عمل پیل کړ. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې 2023 نه تر اوسه پورې په لکونه غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي دي. په پیښور کې د پولیسو یو افسر خپل نوم نه خپرول په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال 2025 د اګست په 13 نیټه باندې په پاکستان کې د افغان کډوالو د هر ډول کارډ حیثیت ختم شوی او د پاسپورت او ویزې نه بغیر چاته اجازه نشي ورکولی چې دلته ژوند وکا، او د پولیس سوارلس فارنیکټ لاندې اوس بې اسناد افغان کډوال غیر ملکی وګړي تصور کیږي. دا به نیسی او د دې قوانینو لاندې به افغانستان ته ډیپورټ کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په داس حال کې چې ایران باندې بریدونه دوام لري، د امریکا سنا مجلس کې د ترامپ د جنگي صلاحیتونو د محدودولو غوښتنه رد شوه. د غوړاندیز د دیموکراتانو لخوا شوی و چې خو جمهوری پلوو د ولسمشر ملاتړ وکړ. تفصیل له سلطان محمد سرور اورو.
د امریکا او اسرائیلو ځواکونو په ایران بریدونو ته په داسې حال کې دوام ورکوي چې د امریکا سنا د ولسمشر ټرمپ د حربي صلاحیتونو د محدودولو وړاندیز رد کړ. په وړاندیز کې غوښتنه شوې وه چې ټرمپ د کانګرس له تصویب پرته نه ښایي په ایران بریدونو ته دوام ورکړي. په ایران کې د عملیاتو د درولو لپاره دغه وړاندیز په سنا کې د دیموکرات اقلیت د مشر سناتور چاک شومر او دغه راز دوه نورو دیموکراتو سناتورانو تیم کین او آدم شیف او د جمهوری پلوی سناتور رند پال خوا شوی وو. ترامپ له د مخکې د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د ټکنالوژي د سکتور له مشرانو سره غونډه کې وویل هر هغه ایرانی چې د دغه هیواد د وژل شوي مشر آیت الله خامنهای په ځای کېني هغه به هم ووژل شي. ترامپ غونډې ته وویل چې موږ اوس په یو ډیر پیاوړي دریځ کې یو او د ایرانیانو مشرتوب په سرعت کې له منځه ځي. هر هغه کس چې غواړي په ایران کې مشر شي په پای کې به هغه هم ووژل شي. هغه ژمنه وکړه چې امریکا او اسرائیل به په ایران باندې خپلو ګډو عملیاتو ته دوام ورکړي. ترامپ وویل چې د ایران د توغندیو سلاکوټونه په چټکۍ سره د لمنځه تلو په حال کې دي. هغه یو ځل بیا وویل چې ایران د امریکا او اسرائیلو له بریدونو مخکې اټومي وسلې ته د لاسرسي په لار کې وو. ترامپ زیاته کړه چې په ټکو یې کله چې لیونی خلک اټومي وسله ولري نو بد واقعیت پېښېدلی سي. په جګړه کې د امریکایي پیاده ځواکونو د ګډون د احتمال په اړه د اندېښنو د لرې کولو لپاره سپینې ماڼۍ وویل چې ایران ته د امریکایي عسکرو استول اوسمهال د دې عملیاتو د پلان برخه نه ده. بلخوا د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر د چهارشنبې په ورځ د ایران خلاف جګړه کې د دواړو متحدو هیوادونو د تاریخي لاسته راوړنو خبره وکړه. پیدروسیان هم پرته له جزئیاتو ادعا وکړه چې په ایران برید ځکه اړین و چې په ټکو یې تهران د ځمکې لاندې نویو بنکرونو یا تاسیساتو کې د اټومي وسلو د پروګرام د رغونې هلې ځلې کولې، او په خبره یې داسې نښې شته چې ایران پلان درلود چې په اسرائیلو او سیمه کې په امریکایي ځواکونو برید وکړي. په سنا مجلس کې وړاندیز وشو چې په ایران د نورو بریدونو صلاحیت کانګرس ته وسپارل شي، خو جمهوریت پلاوی په دې دلیل مخالفت وکړ چې ولسمشر د وسلوالو ځواکونو د اعلی قماندان په حیث د روانو عملیاتو د مشري صلاحیت لري. د نیویارک څخه ډیموکرات سناتور چاک شومر وویل چې دا واک باید د کانګرس غړو ته وسپارل شي چې آیا دوی غواړي خپل لونی او زمن د خطر سیمو ته واستوي کنه. خو سنا کې جمهوریت پلاوی مشرانو د ولسمشر ټرمپ دفاع وکړه. د ساوت داکوتا څخه سناتور جان تون وویل چې ټرمپ د امریکایي ځواکونو د حفاظت لپاره اقدامات کوي، او د ساوت کارولینا څخه سناتور لینسی ګراهام د غوړندیز غیر قانوني وباله.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې هم درته په زړه پورې راپور نه لرو. ځینې کسان ډېرې بوختیاوي لري، خو دا چې څنګه پلان کې څنګه مدیریت کې پدې نه پويږي. نن په دې راپور کې د تکتنه شوی چې د چارو او بوختیاو مدیریت څومره مهم دی.
انسانان په خپل ژوند کې ځینې مسؤلیتونه، موخې او کارونه لري چې تر سره کول او ورته رسیدل اړین او آن ورته حتمی دي. دا نه یو شان وي او نه هم په یوه اندازه، بلکې عمر، مسلک او د ژوند شرایط ته په پام تفاوتونه پکې موجود وي. دوی کې ځینې کسان ډېرې بوختیاوي او کارونه په سم ډول ترسره کوي، خو ځینې بیا داسې دي چې د کمو په مدیریت کې هم پاتې راسي. د میدان وردګ ولایت یو اوسیدونکی حمید الله چې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي او اوس په خپله خبره یو کوچنی کاروبار لري، وایي غوښتل یې لوړې زده کړې تعقیب کړي، خو نشي کولای چې دواړو برخو ته ورسیږي.
ډېر هیلو امیدونه مې لرل چې زه ماسټري وایم، موامدار هم وکولای شم له دې مخته لاړ شم، مګم ژوند روزګار دا وخت اجازه را نه کړله. اوس یو کوچنی کاروبار لرم، یو په دغه کې مصروف یم، نشم کولای چې درسو ته ادامه ورکړم.
خو برعکس د کابل ولایت اوسیدونکي احمد خالد سره دې چې په خبره یې څو ځای کار کوي، وایي دا ما اړیکو په برخه کې د ماسترۍ تر کچې خپل زده کړې هم بشپړې کړې دي. دا چې دا څنګه توانېدلې ازادي راډیو ته یې وویل،
تر اوسه مې په چارو کې پاتې نه یم راغلی، ځکه چې زه یې هر یو ته پلان لرم، کتابچه لرم، پکې لیکم او د خپلو یادښتونو پر بنسټ مې مخته ځم.
افغانستان چې له اقتصادي اړخه یو کمزورې هیواد دی، ډېری اوسیدونکي همکار او هم زده کړې کوي، او دا کومه نوې خبره نه ده چې یوازې حمید الله او احمد خالد ورسره مخ وي. نورې بوختیاوې هم شته چې دې دوه سره یو ځای هم ځینو ځان ته ممکنې کړي، لکه واده شویو ته د ماشومانو سمه روزنه او پالنه، میرمنو ته د کور کار او ګڼې نورې بوختیاوې. د کابل ولایت یو اوسیدونکی چې نوی غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته د خپلو بوختیاو په اړه وویل.
سره له دې چې زه یو ښوونکی یم او په شخصي ښوونځي کې تدریس کوم، د دې ترڅنګ خپل هم آنلاین زده کړې کوم، او سربېره پر دې د کور په کارونو کې هم ونډه اخلم. د هر څه لپاره یو مهال ویش لرم.
د ادارې او مدیریت د برخې یو شمېر کارپوهان هم په دې نظر دي چې چارې ډېرې وي که کمې، په منظم ډول ترسره کولو ته یو پلان، پروګرام او مهالویش جوړول پکار دي. له دې ډلې په کابل کې په یو خصوصي پوهنتون کې د ادارې او مدیریت د برخې استاد عزت الله زهیر ازادي راډیو ته وویل،
که څوک غواړي چې په ژوند کې ښه مدیریت ولري، نو هغه باید ټولو لومړی د وخت مدیریت زده کړي چې څنګه وخت مدیریت کیږي، د هغه نه وروسته بیا د کارونو مدیریت زده کړي، یعنی کم کار لومړی ترسره کیږي، کم کار دوهم ترسره کیږي، پلان گزاري باید ورته وشي، کم کارونه باید ترسره شي، هغه کې باید هر یو کار څومره وخت وشي، بیا هغه تنظیم کړي، هغه به اورګنایز کوي، بیا نه بعد خپل کار باندې پیل کړي، عمل به کوي، اقدام به کوي، او څلورم بیا کنټرول دې بیا ګوري چې آیا دا کم کار چې ما مخکې پلان کړی و، اورګنایز کړی و، لیډ کړی مې و، دا په دې مطابق روان یم، کوم څه رسیدلی یم او کنه.
نوموړی دا هر څه د یو بریالي کار چارې او مسؤلیت کې دی بولي زیاتوي. دا موارد په ځان اعتماد پیاوړی کوي، ژوند نظم اخلي، او په ټوله کې انسان د یو هوسا ژوند خاون کیږي چې ورنه خوند اخلي. نړیوالو پوهانو هم په دې موضوع ټینګار کړی دی. اتریشي مشهور عالم پیتر دراکر، هغه لومړنی کس چې مدیریت یې د یو علم او خپلواکې رشتې په توګه معرفي کړ، ویلي هغه چې اندازه کیږي مدیریت کیږي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د خوندزی زده کړي.
د ازادي ملما
السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د ازادي ملما یوې نوې مرکې ته مو هرکلی کوم. نن د کابل په هنتون له یو پخوانی استاد سره خبرې کوم چې په خوای تدریس کاو خو اوس چې په اروپا کې د مهاجرت شپې ورځې تیروي، تحقیقي کارونه کوي او پر دې سربېره شاعري هم کوي. په هندوی محمد اسف بهاند په مهاجرت کې هم قرار نه دی ناست او د تحلیلي مقالو پر لیکنو سربېره له جرمن آنلاین وبپاڼې سره هم همکاري کوي. ښاغلی بهاند په دې مرکه کې د خپل ژوند، ادبي کارونو، فعالیتونو او خپلو آثارو په اړه خبرې کوي. له ښاغلی بهاند څخه مې په سر کې پوښتنه وکړه چې ژوند څه وخت، څنګه او په کوم ځای کې پیل شو؟
ژوند له کوم ځای پیل شو؟ زاد با سړی څه ووایي، خو دومره مې یادېږي چې د لومړي ځل لپاره مې پلار له لاسه نیولی و. ما بوتلم ښوونځي ته چې هغه کابل په چلدي کې د علاءالدین تجربوي ښوونځی و، او کتاب و قلم و مطالعې و دې شیانو سره مینه زموږ کورنۍ کې موجود و. او لومړي ځل لپاره خو مخکې له هغه بغدادي قاعدې سره پیل کړ، څه له کور او څه له جوماته وروسته ښوونځی و. دا بس د ژوند سفر و. اوس دغه د کله چا خبره اته شپېته او یا برید کې و، او دې کې ښې ډېرې سړې تودې راغلی.
په کوم ځای کې وزېږېدی او کوم کال و؟
زه زېږېدلی په کابل کې یم. د کابل په چارګي کې ګزرګاه پله ته ورڅېرمه، او کلی د شکلا خان کلا. هلته زه زېږېدلی یم، خو یو درې یا څلور کاله وروسته زما کورنۍ بیا د مراد خان ته کډه شوې ده، چې هلته د پدري کلا ده. اوس
چې هغه هم د کابل چارګي ده،
هغه هم د کابل چارګي کې ده. له دغه کلا نه تقریبا یو دوه درې کیلومتره پاس پروت ده دا کلی، چې موږ نور ټول نو ماشومتوب و تاند ځواني و هر څه په همغې کلي کې خوښي و غم هلته تېر شوي.
او د کوم کال و چې تاسو
کال به دروغجن سملته؟ خو زه په رسمیاتو کې چې کوم ساسناد ما تر اخیستل شوي، هلته زه دیارلس سوه او پنځه دېرش کې زېږېدلی یم، چې ما تذکره کې لیکل شوي دي. خو له بده مرغه یا له نیکه مرغه هغه وخت پلرونو هڅه کوله چې خپل اولادونه یو دوه کاله واړه واچوي چې بیا زه رسکرۍ ته بونځي، چې لکه د چا خبره پاخه شي. نو هغه کومو ادبي تذکرو کې چې زما هغه راغلي بیوګرافي التم کېدای شي متناقضه وي، کله ځینې ځایو کې دیار رسو او درې دېرش ده، او ځینې ځایو کې دیار رسو او پنځه دېرش ده. بیا نو زده کړو پیل هماغه ته لاودین تجربوي ښوونځي نه اوس.
استاده، وړاندې بیا زه دا هم درنه پوښتم چې شعر سره او د ادبیاتو سره مینه په کوم عمر کې څه وخت پیل شوه؟ ځینې کسان وایي چې زه له موره شاعر زېږېدلی وم په دې خاطر چې یو شاعرانه طبیعت مې درلوده. تاسو هم په دې ډله کې وی کنه؟ دا به ورسته راته وایاس لغه مخکې درته وایو استاد چې درس مو چیرته ویلې، تر کومې درجه پورې مو درس ویلې، په کومو برخو کې په افغانستان کې هیواد نه بهر چیرته مو درس ویلې؟
خو زه چې لاندې وایم، زه شپږ کاله په لاندې تجربوي ښوونځي کې وم، شپږم نه خلاص شوم. نو د افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت د ویش له مخې زه محمود تجلیل ایساچ په دارلمان کې و، هلته یې ولېږلم. بیا ما هلته له اووم صنف نه تر دولسمه هلته وویلې. خو دولسم ټولګي کې زما د کورنۍ مشرانو فیصله وکړه چې زه باید دولسم ټولګی خپل وطن کې میدان ښار کې ووایم، له کوم ځای چې د ما مور و پلار راغلي وو. او دولسم مې د نرخ په لیسه کې پای ته ورساوه. زه په صراحت سره وویلی شم چې هغه یو تعلیمی کال ما ته ډیر څه را زده کړل، ما خپل خلک وپېژندل.
له څه نظره ډیر څه در زده کړل؟
خو بل چا چاپیریال و بل محیط و ما د خپل کلی او کور د دستور زده کړو چې د کابل سره یو څه توپیرونه درلودل. هغه روابط چې په کابل کې و هلته نه و. تر ډېرو به زما صنفیانو په دې خاطر چې ما پتلون اغوستی ما ته د کابلۍ خطاب کاوه، تر هغو چې زه بیا کمیس پرتوک سره عادت شو. او دولسم نه چې خلاص شوم په دیارلس سوه څلور پنځوس کال کې په ځمي کې ما د پوهنتون ته د شاملېدو ازموینه تېره کړه چې ادبیات پوهنځي ته کامیابه شوم. څلور کاله مې د لیسانس دورې موده ونیوله. وروسته له هغه چې زه فارغ شوم د دوخان دارالعالمین کې چې د ښار منځ کې و هلته ښوونکی مقرر شوم. وروسته له هغه بیا ما یو وړکی یا لوی امتحان د کانکور تېر کړ چې د کادر علمي لپاره امتحان اخیستل کېده. بیا دیارلس سوه او شپېتم کال په جګی کې زه کادر علمي کې
د پوهنتون کابل پوهنتون
ومنل شوم او د تدریس چارې رالغاړې شوې. او د هغه په ترڅ کې بیا ما په دیارلس سوه او شپږ شپېتم کال کې د ډېر دانشمند استاد قدیر اکادمیسیان صدیق روحی تر لارښوونې لاندې ما خپله ماستري دفاع وکړه. دیارلس سوه شپږ شپېتم کال وړی و ده. دا زما د زده کړو لنډ معلومات.
ډېر ښه. زده کړې مو ټولې تقریبا په افغانستان کې وې؟
ټولې په افغانستان کې. البته چې ما د پی ایچ ډي لپاره درې ځلې کاندید شوم، مګر له بده مرغه چې وخت سیاسي نو یا نه غوښتل یا ستونزه چې وه ډېره مې علاقه درلوده، خو ونه توانېدم چې لاړ شم بهر. او هغه وخت د پی ایچ ډي زده کړې په افغانستان کې نه وې، او هغه په رقم زه د غور زده کړو نه پاتې شوم.
اوس تاسو په بهر کې اوسئ، دا هم راته ووایاست په کوم ځای کې اوسېږئ؟
زه په ډنمارک کې اوسېږم او پنځه کاله کېږي چې زه ډنمارک کې یم.
ډېر اله بهان صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو کال په دولسم ټولګي کې تاسو په خپل پلرني ټاټوبي کې هلته لاړې او لیسه کې مو درس وویلې. د خپل دغه پلرني ټاټوبي کلی په باب یو څه راته ووایاست. څومره ستاسو د شخصیت په جوړولو کې یا لږ تر لږه ادبیاتو ته د تګلوري په درکولو کې له تاسو سره مرسته کړې؟
البته زغا تاثیرات خو هلته و، خو هلته د ډېر د فولکلور تاثیرات و په ما باندې. مثلا ما ولیدل چې ټول خلک لنډۍ باندې پوهېږي او لنډۍ وایي په ویر کې، په خوشحالۍ کې، په اتن کې، په شخصي ناستو کې. زه به ومه د لسو کلو یا اتو کلو دومره به ومه چې خپلې ادې سره په محلي سرویس کې ناستوم او تلمه وطن ته. کله چې ته نرخ ته ننوځې یو کلی د لارې په سر راځي پیش دې چې دا څلور درې شروع سي، یو کلی راځي کریمداد نومېږي. د کریمدادو په برخه کې چې موږ سرویس تېرېده ادې مې راته یوه لنډۍ وویلې چې تروسه مې په یاد ده.
څنګه وه هغه لنډۍ؟
هلته یو کرونده وه، د کروندې په سر پوله وه. په دې پوله یوه جلۍ ولاړه وه، مونځ یې کاوه. ادې مې وویلې وای پورې لیلا ګوره چې لمونځ کا، قبول یې مه کړې، تور اوربل په خاورو بدینه. بیا چې زه کلي ته لاړم او لږ د خلکو سره بلد شوم، او بیا مې ورو ورو د فولکلوریکه برخه نورم قوي شوه. یعنې لنډۍ وې او ځینې د اتن نارې وې چې په اتنونو کې به زلمیانو اتن کاوه. البته هلته دا څلور درې چې دي، چې یو دادل ده، بله صدمرده ده، بل توکرک ده، بل اخچی، دغه هره دره ځان ته جلا اتن لري، د حرکاتو د هغه سندرې چې دوی په اتن په جریان کې وایي. د دې و تاثیرات و. او راغلو د ادبیاتو مسلې ته. هغه دننه په کور کې له مانه مشران لالا لالاګان چې و، د هغوی تاثیر په ما ډېر و.
څوک که نوم واخلئ لطفا اورېدونکو ته؟
زموږ مشر لالا، زما البته اولین ښوونکي چې و په کور کې مور و پلار و چې لارښوونه یې کوله. دې خو مې سواد نه درلود، پلار مې ډېر ځلې ټینګار کاوه او موږ ته بېښودل. خو په عملي ډول زموږ لومړنی نه یوازې زما بلکې د ټولې کورنۍ او بیا الله د ټول کلی د مراد خان د ماشومان او استاد زموږ مشر لالا محمد ظریف بهاندو دا خلک به د کلي ماشومان به راتله زموږ کور ته د ماسکین لخوا یوه لویه برنده وه بام و د دې په سر به ماشومان کېناستل او د مالالا به درس ورکاوه له هغه نه رانیولې او بیا مې وروسته خدای دې غریب کړي احمد کې وفات شوی ده او له هغه نه چې ډېر مؤثر و هغه ډاکتر صاحب لطیف بهاند و دایم به یې هڅولم چې زه مطالعه وکړم د ما ښه په یاد کېږي چې د رحمان بابا یو دیوان و زموږ په کور کې د دې پوست دا پوخې چرمي غوندې و دا یو څه زوړ سوی م و خو زه دې سره دومره عادت سوی وم چې دا به مې نه لوسته خوب به کړم او کله کله به مې دغسې په ټټر باندې پاتې و بیا به عادې را نه لرې کوه او پاتې ډېر خوند را کوه بیا له همدغه جای نه نور دغه ادبي کاروان پیل سو چې وروسته محصلین سو بیا د پوهنتون درسونه او د استادانو خبرې دا ټول په ما باندې تاثیر وکړ چې ما کېش
دغه مسایل چې تاسو یاد کړل د فولکلور لنډۍ یا د اتن غاړې او نارې یا د نور ارتباطات تاسو په کلی کې د ژوند هغه وختونه د ټولو تاسو په ادبي تحقیقاتو او کارونو کې ورسته چې د کابل پوهنتون په ادبیاتو پوهنځي کې د استاد په توګه مو کار پیل کړ په یو ډول سره انعکاس پیدا کړی تاسو په څېړنو تحقیقاتو مقالو لیکنو کې
بالکل پیدا کړی بلکل د دې تفصیلات زه تر اوسه هم احساسوم هماغه همزولي چې موږ سره و په نرخ لیسه کې زما ښه په یاد کېږي د یو چا واده و چونغر ورته وایي خو البته چونغر یو د پلخومري چونغر ده چې لایق صاحب یاد کړی او شعرونو مجموعه یې په همغه نامه ده یو چونغر د موږ د میدان خواته چې زی ده د پغمار نه چې حرکت کوي نو در چلتن په نامه یو چې زیارت راځي پس دغه دایراتی کلا چې راځي لاندې دغه نه دانتا دغه پاسی او غرد دی دغه سیمیتا چون غر وی دغه سیمیتا موگا آغر آوستی و اورا دریش دی مخیل واده موگا یو لاس پینزه لاس نفر زلمیان راغلی و چه یو دی موگا یو هم سنفای آلتا تخبلوی و او لغه جای موگا دویتا اورا را آوستی و آلتا ما دیر سندری واوری دی البته آغا وقت ما دا احساس نکاو چی زبا بیا وقت لیکنه که اومه و پا فولکلور با کار که اومه یا با شایر که گم دا چه هایی که ما پا ذهن پا چیپ که پاتی دی اغراد پا وقت سخن زو کوله سم زمزمه کم او تاثیرات دیر زیاد و بیا پا کلی که هم دا غصه چه کلا با ودونه وس و اتنونه با و او پا اتنو که با هم دا غا سندره هم ویل که گی دی اتن ناره چه ارتوایی دا غا با ویل که دی خو وروسته بیا ما هلته په خپله د چې زه علمي ته شامل شوم فارغ وخت کې به ما په لنډۍ یو کار کاوه لنډۍ به مې اورېدلې دا به مې ټولولې خو له بده مرغه چې هغه د ټوپکي ناورین پر اتاک سره زما یادداشتونه زما په دفتر کې و هغه ټول له لاسه ووتل خو دلته په اروپا کې هم ما دا کار پرې نښوده ما دا 50 کاله چې زه دلته په ډنمارک کې یمه ما تر اوسه پنځه د لنډیو ټولګې ټولې کړي او خبرې کړي دي نو دا یو لوی تاثیر ده او دغسې په د لنډیو په اول کتاب کې چې ما دلته خبرې کړي هلته ما ډېر فشار په څېړنیزه برخه راوستی ده د لنډۍ ټولې هغه ټولګې چې په افغانستان کې دننه او له افغانستانه د باندې چاپ شوي دي او ما ته معلومې وې هغه مې ټولې معرفي کړي دي او اوس هم چې چېرته یوه د لنډیو ټولګه پیدا شي په شکل د اشکالو یې پیدا کوم او په هغې یو څه لیکم او بېلګې ترې اخلم او بیا د هغه څېړنیزې برخې په آخر کې زه هغه نوې لنډۍ چې راټولې شوي هغه م ورږدم په هر کتاب کې زه 2000 لنډۍ زږدم 15 ټولګې ما خبرې کړې تر اوسه او شپږمه ټولګه یې تر کار لاندې ده
ډېر ښه تاسو مخکې یادونه وکړه د ولسی ادبیاتو د لنډیو د نور ولسی ادبیاتو د بڼو اول خو اوریدونکو ته وایو چې اسف بهاند د کابل پوهنتون د پښتو ژبې د ادبیاتو استاد دی نه یوازې په تحقیقي کارونو کې برخه اخیستې بلکې شاعر هم دی که داسې یو شعر راته وایست بهاند صاحب چې همدغه اثرات چې تاسو وایئ دا پکې ښکاروي جوت وي پکې
دغه شیر به زه ګمان نه کوم چې دا وطن زه تاسو ته پیدا کړی سم په دا ځکه دغه زما دوه شعري ټولګې تر اوسه آنلاین شوې ډېرې دي خو چاپي یې دوی دي مرور هم ځکه البته د هغې ټولګې نوم ما ناریبلي فصلونه او مرور هم ځکه ایښي وه چې بیا وروسته دوستانو په مشوره چې دا نوم ډېر اوږد ده دا به را لاړ کړو مرور هم ځکه هغه چاپ شوی په کابل کې او یو ټولګه ما په همدې نږدې وختو کې دلته په ډنمارک کې چاپ کړه چې څلور آنلاین ټولګې مې په دې کې راټولې کړې چې د چاپ امکان ورته برابر شو بیا مې چاپ کړ خو بس یو شعر ده داسې راغلي چې عنوان یې ده دنګ دې وي لونګ دې وي نظم درنه نظم که مې سر لاړ شي ته دې اوښکې پاکې کړه بیا وخانده زه د دواړو سترګو او یوې خبرې تم کړمه هر څه رانه پاتې ښه یې تم کړمه داسې ځایي کړم لکه غر د پورې کلي مو پاتې به یم سترګو ته دې هغې ستا خبرې ته لارې د ګودر کې دې چې ووې خپلې سیالې ته غواړمه هماغه او اوس بیا وایم دنګ دې وي لونګ دې وي
مننه بهان صاحب کور مو ودان
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ اوس هغه برخه راته وایاست چې شیر تاسو څو وخت شیر ویل پایل کړل په ماشومتوب کې هغه وخت چې کلی ته مو لمړی ځل تګ راتګ پایل شو کورسته په کله چې عمر مو یو څه زیات شو د زلمیتوب دوره کې کوم وخت تاسو اولین شیرونه راغلی او لیکل شوی دی
ما لمړنی شیرونه د پانتون دوره کې چې کله راغلم د نرخ لسینه فارغ شوم د اصول له مخې زه د لیلی مستحق وګڼل شوم چې د اطراف نه فارغ وم نو لیلی وه په کابل پوهنتون په لیلی کې مرکزي لیلی کې جای نه و دوه کاله باید مونږ د پولیټکنیک په لیلی کې تیر کړی وای او د پولیټکنیک د انستیټ چاپیریال هم ډېر شاعرانه او شین و معلوم نه دی شعر په دیارلس او شپږ پنځوس هم کال کې هلته لیکلی
په کوم فرمونو کې ډېر زیات شاعري کوي تاسو دا شعر چې مال تاسو ووري دا آزاد شعرو
دا آزاد شاعري کې البته آزاد شاعري خو د استادانو تدریس هغه مو چې د درسونو په جریان کې ځینې استادانو په مقفا شعر ټینګار کاوه او ځینې په آزاد شعر چې دا ژبه له نورو ژبو سره سیاله شي خو موږ خپل هغه نه باندې او که مخافرات او که خو زما لومړی نه شعر آزاد شعر بود او وروسته بیا دغه څه پر مخ لاړو او بیا یو څه موده چې زه په مسکو کې تم و ما ژوند نه کاوه هلته چا داسې پیغورګویا راته وویلې چې دا څوک چې آزاد شاعري کوي هغه مقفا شاعري نسی کولای بیا ما دغه د لارې جریان چې اساس وان څنګه له کابل نه ووت اولی ووت څه رقم چون چېرته تم سه او څه ډول اروپا ته ورسېد دا سفرنامه یا خاطرنامه دا چې ما ولیکله دغه نوم د لارو کې لارویان دغه کتاب چې اوس یې له ګالا قمندان ډېر شوي دي هلته دا چې ما بشپړ کړه بیا همدغه خبره د ما په ذهن کې وه چې یو چا راته وویلې چې تاسې قافیوال شعر نه سئ لیکلی ما دغه ټول کتاب په شعر هم ولیکه البته یوه قصیده مې ولیکله د قصیدې په قالب کې دا قصیده یو سل درې دېرش بیته وه چې بیا یې ما ځینې ځان سانسوري مې وکړه یو څو بیته مې لرې کړه اوس دا کتاب په آنلاین چاپ شوی ده یا په آنلاین بڼه هم پیدا کېږي د هغې کتاب په آخر کې بیا ما ور واچوله ده دا قصیده نو د سیدما شایری ګډا وډا د خو ډیره برخه آزاد شایری ده.
درخه دا یو کتاب شو لاروکی لارویان لدینه مخکې تاسو یادونه وکړه چې دوه د شیرونو ټولګې مو چاپی دي او له هغه مخکې مو ویلې چې پینځه د لنډیو مجموعه مو چاپ کړې دي. کاوریدونکو ته وایي اصل لطفاً بهان صاحب چې ټول کتابونه چې تاسو تالیف کړی یا ترجمه کړی او یا تخلیق کړی مو دي دا شمیر څو ته رسیدي؟
شمیر دغه د کومه بیوګرافي چې ما مختلف سایتونو خبره کړې زه کې د مادي کتابونو شمیر 30 کو دل شوی ده او په مستند ډول زه تاسو ته وایلی سم چې نمونه خو به زه د ټول فتوا وایم خو مهم ما ته ټول دي ځکه چې دا د سقراط خبره ده چې شاګردان یو څه لسی داسې خبرې چې ته کوي دا ولیکه هغه به نه لیکه دا استدلال دا و چې لیکنه دا او کتاب لیکل او خبره لیکل دا د سیندلک اولاد او ځکه نه د ما اولاد به سرپرسته یا څوک به دفاع وکړي نو دا مهم ما ته ټول دي. البته مهم زه نسم کولای وایم چې دا مهم ده دا مهم نه ده او هغه دي په سر کې لارو کې لارویان دي چې مخکې خبرې ته وکړي بیا په ترتیب سره د شیرونو دا ټول دي چې ما یاد کړی پر شیرونو په دغه نه دی کولګه کې چې ما څلور آنلاین کړی ټولګي راوړي دي دغه آنلاین کړو سبلیکونه دادی ما د شیری کولګو سبلیکونه د باران سیوري یو ځل مې د لاس ورغوه یو ګوره راشه چې سترګې مې لمځکې نه راټولې کړم مورې مننه چې دې دې کړم دا څلور ټولګي ما په دې یو شیری ټولګه کې د چاپ لپاره راوستې او دې نو مې کې کو ز کور کې نه یم بار مراله دا شې ټولګي او لاندې یو برخه کې زما په ستاسو کوم چې درې ټولګي لاندې چې هغه به تر هغه پورې دوام وکړ پس دې هم د روسه لیک د لاندې یو ساتول ستونزې چې زه په تیوري کې اړخم کار کوم چې دا لاندې زه چې راکولم دا کوم کې په دې وروسته وختو کې مې یو بل نوانه که مال تبغلی ورکه چې د لندیو اصلي منابع خلق دي او دا درې ټولګي خبري سوي درې ټولګي دي چې دی اغا جلا دي چې مثلا یو ټولګي کرونا ته وقف شوی ده او یو کرو چې هغه ته نوان ورکړی کرونا ایلندی او یو ټولګي دا څو کاله مخکې چې پاکستان او ایران په غیر قانوني ډول په دې ظلم سره چې لړۍ وسم روانه ده چې مهاجرین راځل دا څه چې د هجرت د چاپیریال نه د مجبوریتونو نه دا موضوعات په کې منعکس شوي هغه مې علیحده ټولګه کړی ده او تر هغه وروسته چې د ما د ټول فرهنګي فعالیت ډېره برخه د نوي نسل روزلو ته وقف شوې ده د هغه لپاره د ما ځینې مقالې دي چې په مشخصو برخو کې د کنسیبیلی هغه چې بیا راټول کړی دی او کتابي باندې ورکړی دی یو نومیږي تعظیم دیوا او د نام نوی نسل روزنه او دا څه نور هغه دی دنه مورانه ژبه تعلیمي نصاب او څو نور مقالې د نوی نسل روزنه او زموږ دریت په دغه ترتیب البته یو دوی سلسله نورې مې د کتابونو چې هغه ته ما یو تا ژوند دی او دونه نو ورکړی بلته د تللو یو دونه د دې دوارو لړیو درې درې ټوکا چاپ دی او څلورم ټوکې کار روان دی په ژوند دی یو دونه کې هغه مقالې دي چې ما د خپل استاد ژوند دی او فرهنګیانو په باب چې ما ته ارزښت لري دی یا د استادان مې دي چې ما په پرورش کې رول لرلای دی او یا د نوې نسل د دې آثار او افکار د نوې نسل پر وزلو کې مهم ثابت شوی دی په هغه باندې ملي او بل لړۍ چې دا د ټولو یادونه دي د ټولو یادونه کې د موږ هغه مطرح فرهنګیان چې اوس موږ سره نشته او یا د امام صنفیان او یا د عبدالله خلق کوي یا د ما استادان پاتې شوي او یا دغه خلک چې وفات شوي دي ما په هغه د دې فرهنګي فعالیتونو مقالې لیکلي هغه ټولګه ته د ټولو یادونه ما ورکړي. دغه نور دوستان کولای شي چې البته یو بیخي نه وی هغه لړۍ چې دا هغه د افغانستان کې د جنو د تعلیم د مخنیوي ستون زما څرګندې ده. په دې موضوع کې تقریبا ما 50 یا 50 مقالې خبرې کړې چې دا مې بیا په دوه ټولګو کې راټولې کړې. عنوان مې ورکړی د نجونو د تعلیم مخنیوي تاریخي مسؤلیت چاته ورلغړې دی.
ډېره زیاته مننه ښاغلی بهاند. د 50 یا 60 کلونو فعالیت، ژوند او ادبی تخلیق د دې سپړنه په دې لاندې مرکه کې نشي کېدای. زله تاسو مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. کله دې مرکه په پای کې ښاغلی بهاند خپل یو شعر هم راته وایاس چې بیا الله هم غشیر سره یو ځای لتاسو او اوریدونکو سره خدای پمنې وکړو.
سلام ده زه دا شعر دا پیدا کوم. راځه دا شعر بل یاد ده ته وای مو سلا پیاس دا فرخنده چې کله وژل او وی وس وځه ولا ری ته ما یو لندکای آزاد شعر لیکلای چې دین خلک غت لندکای هم وای دا شعر نو ته هغه دا شعر چې هی دلری کلی خلکو غږ مې در راشي کنه دا غږ یې وژنی مې وهینه سوځوي مې
لاسوله نشي. مننه. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د پښتو ډپارټمنټ استاد پوهندوی محمد آصف بهاندو چې د آزادې ملما په دې خبرونه کې خبرې کولې. تر بلې مرکې د خدای خدي وي.
د آزادې ملما
بربادیم اوس د درد کور بنیاد یم لاس می پور تکای په کی زمرهم جلال آباد یم یارت چی پکی نه دنیا خاد زنا خادیم د چومی وزونو زکا ما وی زبتا تیار یم تا دا فکر چر تکړې صبح مت چا اولاد یم تیرا شيږي ګرکی می واخلې زه مهاغا پرزاد یم پلر مال منو ورکړو یو دعا یم خوشباد یم کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اسخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اسخ کارو تاوزا اسخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا کارو تاوزا اصل کی یم زاوزا اصل کی یم زاوزا اصل کی یم زاوزا اصل کی یم زاوزا